اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمون سره میلم ده قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې د ټولو انسانانو چې آزاد پیدا کړی دي، هغه ته د خوخه ورکړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې سره د په خیر دی او سره د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراشو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورناخستی دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان هم د دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستاسو ذهن ته راشي ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپو هی باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښایي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودروي، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کیږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بېزتي هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، دغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره دي حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي. مګر کله چې مطلب زموږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې موږ ته الله عزوجل راکړي دي هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه سلسله ویډیو یومیات کړتي هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نلري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروری دي لمړنی دي خو افغانان نلري
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه طبقه هغه دلته د زده کړو ازادي نلري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحا او دلیلونه را مسکیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا ز د کړیونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې خځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آی یو پیغمبر به داسې مطلب زیګول وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم دغه خځو زامن دی هغه مین دی چې مطلب بی تعلیم دی د هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو د هغه مین دو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې ته نکیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږ د انجونو تعلیم ځکه بندې چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پې افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانان په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دغه مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنگ شي چې دغه په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیتو کې ګوتې ورور کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولې داسې ګرځي او ولې سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیک او زی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زه به بل ډولې ته ولي ور ختم نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ول اتل مال ته پردې مزدوریانه کولی دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتی وي اغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپی خرڅي وای خدای دا بازار ته لا کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
تر څو دې څه چې کله په ټولنه کې وګړي وسیږي ټوله مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شان باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلوميږي خو دوی داسې نه دي چې نه پويږي دوی خپويږي مګر کیږي تر همداسې یا کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، دا راته ووایه یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن، فکر، استعداد وده کوي؟
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه استاد ته زه وایم اینشټاین چې کومې اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړه ده، بیا هغې نه وروسته دا کوم شیان د چې کړي دي دا ټولې په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی ده بیا وروسته دی په فزیکلي بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي، هغه چې به یو چا د ډار راونه باسم او دلته عملي نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږېږم، دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره باجرات خبرې کوم، دا زما د جرات 100% حصہ هم نه ده، ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي، ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې، او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم. زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی، ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله، یو مشهور خبر مونږ او تاسو له پخوانه لرو، وایي حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. په اوسنیو شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی شي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی. هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګه کنه، نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکار دي، یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا پسې شاته کور نه وي، نو هغوی تا نه خوراک غواړي، نو د خوراک د اخیستو لپاره هغوی دې ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چېرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راجګیږي په تا باندې چک هم لګوي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی. یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده، او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی. هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي، هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا دوی مخه نیسي، ځکه چې همدا خوځښونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي. مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري، مګر دلته سپورټ نشته. زه چې مطلب تر څا سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولی شم چې یو دویم غږ جګ کړم. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي. هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اینډ مطلب د اوسېدو ځایونه، دا چې د هغه لومړني ضرورتونه دي، کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم، او کنی نو زه نه شم جګولی. نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي، مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي، هغوی مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو راپاڅېږئ دسې وکړي یا څه وکړي کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کړئ، تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کېږي چې هغوی خپل ژوند پر مخ ویسي، مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کېږي، نو ځکه خپل حقونه ترنه یاد وتي. دوی صرف غواړي ژوندي اوسېږي، او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوندي اوسېږي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو، هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي، کوم حق چې اساسي او بشري حق ده، لومړني حقونه دي، څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تا سره نه وي، هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځولی شي، کاغه چیرته تا ته پوره وي، نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کوي. منګه خیر از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توپ او دویم نمبر توپ دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز د کین کله چې مطلب زمنګا غلمړنی ضرورت پوره وي نو موږ دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه نو سړی خپل حق او هیلو ته چې فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه به غواړم هغه ته ورسیدم نو د خپل لمړنی ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي
bale اوسنی نظام تمام یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلی دی هغه باندې سترګې مې پټوي خلک په دې باندې پویږي په دې اکله به تاسو خبرې دوی ته ولرئ
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ یعنی کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوی دی د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکړي یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارې وکړو مجبور دوی ته زارې وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي خدای به ته چاته وې څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته وایي نور دغه حکومت چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کې یک دوه دوی ټول په پوی کې دا په ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو موږ ته دا حق راکړي د زده کړو حق راکړي د ازادۍ حق راکړي د کار حق راکړي د یو نوی نوښت راتللو حق راکړي کزه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم په دې افغانستان ته راوړم نو هغه ته د کفر پر سر غمګوري هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوي نو دا به چاته وایي دا خو مطلب دلمر په شان روخانه دا دوی هم په دې باندې پویږي مګر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلی شو یو چې مطلب هغه ار هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دی دیوال ته لګیا اوسې چې دا نه وري نو ته خو بل اخر دا ناهیلی کېږي چې مطلب زه کوړتو مې نو هیڅ فائدہ نه کوي نو څه هو
نړیوالې ټولنې نه بل تاسو غوښتنه چې هغه دوی ګوري چې ورستر بل دی افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه خي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
نړیوالې ټولنې خو مثلا زه به دا وایم چې نړی چې څومره مطلب انصافی مطلب او چیرته وای لګی چې مونږ ټول خبرې عمر نه نه دا شړی به وړی نشي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر زیات مننه سلام
دران دوستانو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبري وشوي او لمر سره ملما او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکلې چړني کړې دي تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
مالور غانی په کور ناستې دي د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلا لزار امل بلا د
دهل من مستا صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا دهل من مستا صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا د کابل ارغوان خلقا د کابل ارغوان خلقا د بغرام هوا کړه خادا د بغرام هوا کړه خادا پر سر وړي هري واونا چی گزر پاس فهان کړي پر سر وړي هري واونا چی گزر ہانکڑی بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کڑی چی پرواز پا بدخشان کڑی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما باد مستا دس دی دا جشن یادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا دنو روز دا سہر بادا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
کوم ستایاری دا در توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا دته روم جون بنور دا ستا پسهارا اے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا خپل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا اے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکتب تو تلو هر تا دورازی به مرتش ماره لیچ خدای دورازی دی ایچ نتیری منگا بانده هم دا غی وقت بیا اوم سمتن بعد مصوط لیم
در پنسل پوری می ساتلی کالی خو دکرای و باکس می هیچی می ندی خراب کرده اما سن ساتلی زلوم دست دکی زلوم پچو
رو شغو بزارم اما ایس موقعی پیدا کیگی ندیر ما تزور اون که دکی
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه قربت تاسو ته راغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نورینه مې د مرکه په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیه نوری یم، د ملیه اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جلوګري وسو کړی او دوی وروستي کړی خپل درست ته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکادمی اول ایدیای دما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې اغوی دما خارجی دوستان دی اغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده اغا عرب ده چې دوی اغا د سرور د جوړولو په اغا کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه. او نور اغا دوستان دي چې دوی اغا فاینانشل سپورت دی اکادمی ته ورکړي، اغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او موږ په اکادمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وای او د بیت ډیګری دوی پلاتفارم دا چې د بیت ډیګری له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو سمت نه بل سمت ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله اومد چه افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چه مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چه بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چه حقا مکاتب او یا حقا ارگنیزیشنز چه ایده ورتیا لری چه آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چه آنلاین تعلیمات وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له ومنه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غوړي نور نجونې غوړي چې په دې خوندزي کې درس وایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام شو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولی شو، تر هغې ډېر به مونږ نشو کور کولی.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیت ډیګري لخوا اخلي. بیت ډیګري تر دې د مخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د همغې بیت ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابک ابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړی سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابک ابک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبا او ديني تعلیمات به د موږ لخوا د سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین خوانځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعض نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي لټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه هدف دري او دینی تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګری خپله چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو خوانځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی سي او بیرته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا. نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکادمی د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی، پراتلونکو کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کوم غي امکانات د لوداګي ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغه ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي، قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی امر سره کوي. او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سوای وو چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو، بیا هغه آرټ مونږه آلته ډیجیټل آرټس آلته په نمایش کې خدا هغه هم خرڅ کړ. او دا غیل هغه کوم فن چې هغه ته راټول سوی دا غی پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي، کاپ دویتا د اکادمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي، او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکادمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس او تایید امه وکړي. نو د اغه لګښت بیا مونږه د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم اورګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدوی هم د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینې دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده، که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه نا امید شوی، او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي. او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سو یاد ولای او یو د هغه کنټرول اول بیا څه مونتاب سخت و. نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا ما ورکی. نو ایدې هغه نظریه ټول شان لاغي جینا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کو چې مونږو سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سې کنټرولولای. خدای سن فو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فارغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس خپل وای ځکه بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې مونږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوي چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه یعنی مونږ هغه لاب لرو مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي او ځان ته واخلي. نو ایدیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوي. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغوی هم باید چې ما ته یو اغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باید او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنف ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف البته لاړم مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوي نه درلودله هغه ویر هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شی ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب هیڅ نه ماته راکاو اما هغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څومره چې زه کړای سم. نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغه نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
نسی کړی چې خپل مکتب ته لاړ شي. د داسې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینې دې باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان ته وروستي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید له دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهیږم ولې کار پکې نه کوي، چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې څه ډېر زیاتې زور څخه په یم چې څومره مزادارو خپل سنفیار سره به یو چیر تکلو
مالور غانې په فور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن ده مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه
چی مکتب ته تلینو هر تا دا ورځ به مرته شماره لې چی خدای دا ورځ دې هیڅ نه تیریږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سمته بعد مسوتله
تر پسله پورې می ساتلې کالی خو ټکرای او باکس می هیڅ می نه دي خراب کړم اصل ساتلې
زمو داسې د کی زمو په چوغو شغو وزړم اما هیڅ ممکن پیدا کیږي دا ډېر ماته زوره اون کې
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سیوی
لیاوار خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي افغانستان کې جوړه